سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبری خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهمه طالب نرو خو پیل به په خبرونو وکړو. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته یې اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې چې ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلې نجونې په ژړا بیرته کورونو ته ستنې شوې. د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق باید ترې وانخیستل شي. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو، خو یوه اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه. دې خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعاله شوي دي. له یو کال ډېرې مودې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دي او له نړیوالو کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې سم لاستی دی د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولنی را خوشې کړي. الکسی چې په روسیه کې د پوتین سیاسي مخالف دی په دې وروستیو کې ځانګړې خونې ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانت نایټ پریس پرون وویل چې الکسی سره د روسیې د حکومت چلند ته اندېښمن دی. الکسی د سپتمبر په اتمه په یو ټویټونو کې ویلي وو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي فعالیتونو تورن کړی دی. د برېټانیا پادشاه دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړنی وروسته په خپل نوموړی وینا کې وویل چې د خپلې مور لار ته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په اتمه د خپلې مور لمړنی وروسته د برېټانیا پادشاه شو وویل چې د خپلو خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې دویم الیزابت په 1940 کال کې چې کله یو 20 کلنه وه په خپله وینا کې ویلي وو چې د برېټانیا او د ټول ګټو هېوادونو خلکو ته خدمت کول غواړي. نوموړی له اویا کلن واکمنۍ وروسته د پنځمې پورې زمړه شو. تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخول په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ ګڼو هېوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پایلو به سیالیو کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو له ډلې چې په دې لیګ کې ګډون کړی و همدا دوه لوبډلې فاینل ته وتلې دي. د دې جام وروستۍ لوبه سبا یکشنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي بیرته وتړل شول. نورستان کې نس ناستې قرباني اخیسته ده.
د کورنۍ دوه غړي مریضان دي، عمرونه یو تقریبا 28 کالو ده، یو 10 کالو ده. څه خوځې کړي
نو مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته لسګون نجونو نن مظاهره وکړه. دوی وروسته له دې په هغه لرینو وتلې دي چې په مرکز ګرځېز او څمکنیو کې د دوه اونۍ مخکې ځینې پرانیستي ښوونځي بیرته دوی پر مخ وتړل شول. سفیلا ستانکزی په دې اړه راپور ورکوي.
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو هغه ښوونځي بیرته وتړل چې دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو. نجونې چې سهار ښوونځیو ته له تګ منع شوې وې، د کورونو په ځای راسان د پکتیا مرکز ګردیز ته په لاریونو وتلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد یې غږ اوچت کړ. خواله رسنیو د دې مظاهرې څو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوې کې د مظاهرې یو غډونوال او د ښوونځي زده کوونکي په ژړغوني غږ وایي. د ان نننی مظاهره او د خونځیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې له رئیس مولوی منیب نو پوښتل، خو هغه بی خبری وښوده او ویل چې دم ګړې په سفر دی او وروسته به معلومات شریک کړي. د راپورونو له مخې دوه اونۍ مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې لږ شپږم ټولګي پورته زرګونه نجونې پکې زده کړې کوي، د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانیستل شوې وي. په ځینو نورو ناتایید شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. تیره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته لسګونو نجونو نن مظاهره کړې وه. دوی وروسته له هغې په لاریون وتلې وې چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانستې ښوونځي بیرته د دوی پر مخ وتړل شول. د ښځو د حقونو فعاله او شنونکي نرګس مومن راسره په خبرونه کې ده. میرمن مومن، ستړي مشي که په پیل کې راته دا ووایي چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو سره هغه څه چې وشول، دا شول دوی ته خوانسي پرانستل شول، دوی هیله مند شوي او اوس بیرته وتړل شول، تاسو د طالب چرواکو دغه کړنه څنګه ارزوي؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته، وخت تاسو ټول په خیر. البته په لومړي سر کې وایم چې زه د پکتیا د نجونو د په داسې شکل باندې د دې د مظاهره واقعا ستایم، دا چې دوی د خپل د شعور نمایندګي کوي، استازي ولي کوي چې دوی شعور لري، پوه دي او خپل په حقوقو باندې پوهېږي، هماغه دی چې خپل غږ یې جګ کړی دی او د مقابل جانب نه خپل حق غواړي. زما هیله دا ده چې ټول د خپل غږونه همداسې جګ کړي. پاتې ده چې دا کړنه زه شخصا یا زه هم مثلا بنا پر دې چې زه د ښځو په نمایندګي دلته خبره وکړم، نننی دې ته مونږ هیڅ نوو کوم شرعي مجاز نشته چې دوی هیڅ کوم دلیل طالبان نشي ورته پیدا کولای چې بنا پر کوم دلیل باندې د ښوونځي نجونو ته بند کړی دي. راځي چې دوی د اسلام نگانه وګورو او راځي په احادیثو، په دومره احادیثو، په دومره آیتونو کې چې راغلي دي چیرته راغلي دي چې نجونې تحصیل یوازې په نارینه باندې فرض دي، د نجونو لپاره د اوس لپاره د دې هغه دلایل چې دوی ورته ټاکي چې ګنا بنا ګویا کله د کالیو جامع مرته ستونزمن غړي کله یو شی کله بل شی او بنا پر دغه دلایل باندې ښوونځي بندوي، نو دا واقعا په دې دلالت کوي چې طالبان په زور او یو ځل بیا هم دوی هڅه کوي چې هیواد بحران ته بوزي. ځکه دا چې مونږ نجونې د تحصیل نه لري کوو، دغه د ښځو یا د نجونو تحصیل کېدل ښوونځي ته تګ نمایندګي د دې کوي چې مونږ د یو باشعور
میرمن مومند په بخښنی سره که دغه مرته ووایي چې دغه یو ځلې ښوونځي پرانیستل نجونې هیله مندې کول او بیا بیرته د ښوونځیو تړل څومره به د زده کوونکو په روحیې باندې منفي اغیز وکړي؟
ته یوازې د زده کوونکو په روحیې باندې نه، بلکې په ټول هیواد باندې دا ډیر بد منفي اغیز کوي. او دوی وار تر بل طالبان یوازې خپل هغه قواره چې دوی مخکې هم هیواد ته ولست او نړۍ ته ښودلې، دغه وار تر بل خلکو ته ورښکاره کوي. او دوی یو ځل بیا هم وایي چې مونږ هماغه کسان یو، مونږ هیڅ تغییر نه دی کړی. دا وار تر بل د خلکو په ذهن باندې، روح او روان، یعنی د دې په ټول روحي په دې د ټول وجود باندې د ډیر بد شکل باندې غیس کوي چې د پراتونکو کې د ډیر بد او د ډیر ناورینو کرن سره به موږ مخامخ شو.
میرمن مومن، که دارته وای چې په طالب چرواکو کې ځینې داسې د دوی مشران شته چې د خوانځي او د پرانیستلو سره موافق دي او دوی غواړي چې خوانځي پرانیستل شي، ولې دوی ځینې د دې کار مخالف دي او ځینې موافق دي؟ دوی ول نشي کولای چې په یو خلک یو بل اخر یو تصمیم ونیسي؟
ستونزه همدا ده چې طالبانو کې هم ټول په یو نظر باندې نه دي. په دې کې دوه درې ډلې دي. یو هغه ډیره کلکه متاسبه ډله ده چې دوی د تحصیل او د تعلیم په کلي توګه د ښځو ممانعت کوي، او بیا بیرته میانه ډوله ډله ده، او بیا هم ځینې هغه کسان دي چې په طالبانو کې دي مګر د تحصیل کلک طرفداران دي. نو خپل په مابین کې ورک دي، یو بل نه ورک دي. مشکل دا ده چې دوی پردي پال دي، دوی وران دي، او دوی یو خاص ډلې ته کار کوي. هغه دوی نه پریږدي چې افغانستان یو ځل بیا هم په پښو ودرېږي او نجونې تحصیل
میرمن مومنز مخک لري
bale
موږ ستاسو غږ لرو مهرباني وکړئ میرمن مومن که از مخک لري دا ما ورکی
البته ما خپل فکر کوم دا غوښنه بوانه وریدل شو زه به هم خپل ځان خبره تکراروم چې طالبان په درې ډلې دي چې یو ډیره غلیظه او سخت دریزانه عمل کوي چې ډیر زیات هغوی د ښځو د تعلیم او په کلي توګه د ښځو په شتون نه سترګې پټي او بیا بېرته میانه ډوله ډله ده او سره هغه ډله ده چې طالبان یعنې هغوی خپله هم په ما په دې نظر دي چې باید ښوونځي خلاص شي خو ستونزه دا ده چې دوی خپل په مابین کې لار ورکه کړې ده او دوی هغه مشخصه ډله چې د دې له بعده مرغه چې اکثرا مشران دي هغوی یا هغه کسانو ته چې کار کوي مزدوران چې د میغي کسان دي د هغوی د طرفه ورته ترڅو چې حق حکم ورنه کړل شي چې تاسو ښوونځي پرانیزي دوی ښوونځي نه پرانیزي نو د ما هیله ده دوی د اول په مابین کې خپل
ډیره زیاته مننه میرمن مومن چې موږ سره مو غډین وکړه او وخت مو راکړو د ښځو د حقوقو فعال او شنونکو نرګس مومن و چې د خونځیو په اړه موږ سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا د راپور لمخې افغانستان د هغو نشپېتو هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا اړتیاوې نه دي پوره کړې. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت چې لا هم دغه هیواد یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د خپل حکومت د بودیجې مصرف او د قانونو د قراردادونو په اړه معلومات له خلکو او دوی سره نه دي شریک کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور په خبرېدو ویلي افغانستان یو له هغو نهه شپېتو هیوادونو دی چې تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د بودیجې مصارفو په اړه د روڼتیا لپاره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. دا ارزونه یو سلو یو څلوېښت هیوادونو لپاره سوې چې له دې جملې څخه دوه اویا هیوادونو د مالي شفافیت اړتیاوې پوره کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې راغلي د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې هیڅ ادارې داسې اقدامات نه دي ترسره کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان د مالي شفافیت لک تر لګه اړتیاوې پوره کوي. هیڅ ادارې په یوه مناسبه موده کې د اجرایوي بودیجې وړاندیز یا د کال پای راپور نه دی خپور کړی. په دې راپور کې د طالبانو حکومت ته د تش په نامه موقت حکومت اصطلاح کارول شوی او ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت د تش په نامه پوځي او استخباراتي خدماتو د بودیجې په اړه عامو خلکو ته معلومات نه دی ورکړل شوی. دغه راپور زیاتوي چې طالبانو د قانونو د کیندنې په اړه له قراردادي شرکتونو او استخراج کوونکو هیوادونو سره د کړیو تړونونو اړه هم هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي او لا مشخصه نه ده چې آیا طالبان په حکومت کې داسې یو اداره یا بنسټ لري چې د حکومت پر مصارفو یې د نړیوالو معیارونو او اصولو مخې څار ولري. د غراپور کې پر طالبانو ټینګار شوی چې د حقیقي عوایدو د راټولولو، د بودیجې د مصارفو او لګښتونو په اړه باید وخت په وخت رانه اسناد او معلومات خپره کړي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی امریکا ته د شفافیت اړوند وضاحت ورکولو ته اړ نه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت یو منظم میکانیزم لمخه د حکومت د بودیجې مصرف او عواید سنجوي.
اسلامي مدد ټول بودیجې په ډیر شفافیت سره مصرفيږي او موږ خپل د شفافیت پر ډیر قوي میکانیزمونه لرو چې هغه په تیرو شلو کلو کې امریکا په وجود کې دلته نو د قانون او د استخراج او د قراردادونو په اړه باندې معلومات ټول د پټرولیم وزارت په سایت باندې خپري.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د قانون وزارت او جنونو نورو اړوندو ادارو ویپانه وکټلې خو تر ډیره د یاد وزارت او ځینو نور ادارو لوي پانو څخه هغه راپورونه یا پاکړل سوي او یا هم هیڅ نسته چې د تی جمهوریت حکومت پر مهال لدینو سترو شرکتونو سره سوي وو او لا هم د هغو قراردادونو لمخې په ځینو برخو کې فعالیتونه کیږي. ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د شفافیت لپاره لازم قوانین، تګلار او څارونکو بنسټونه نه لري. لدیجلې د اقتصادي چارپو ظریف امینیار ازادي رادیو ته وویل
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلې چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي او د یو مشروع او ټول شمول دولت ایجادولو زمينه برابر کړي. بنان تر اوسه لازم بنسټونه، قوانين او د نظارت میکانیزم شتون لري چې شفافیت مصدر شي.
که څه هم د تی جمهوری حکومت هم څو ځله د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو د راپورونو مخې د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې اداري فساد پکې زیات و، خو په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو او کورنیو څارونکو بنسټونو فعالیت پیل کړی و چې د حکومت پر لګښتونو او بودیجې څارنې کولې. د ځانګړي بازراس دولتي اداره یو له حقوق و.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د میدان وردګو د پخوانی خروالی ظریفی غفاری د فعالیتونو په اړه مستند فلم با په غالب ګمان د سکال اوسکار جایزې ته ونومول شي. د فلم د کرکټونو کو په باور د هغې په لاسونو کې فلم لیدونکي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو په درشل کې او له هغې وروسته د جوریانونو لیدو طبیعي په دې جزئیات د احمد تکل پر راپور کې ووري.
د هغې په لاسونو کې مستند فلم چې د پخواني نظام د یوازینۍ ځوانې ښځینه ښاروالې ظریفې غفاري د ژوند په اړه جوړ شوی د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو په لاس د جمهوري نظام د سقوط په درشل کې او له هغه وروسته تاوده جریانات رانغاړي. د کرکټونکو په باور دا فلم چې تمنا ایازي او مارسل میتلسفن جوړ کړی او د سګنی کال په نومبر میاشت کې به د نتفلیکس شبکې له لارې خپور شي، لیدونکي د هغو شپو ورځو د تودو جریاناتو، ویرې او هیجان لیدو ته بیایي چې په ترڅ کې متحدو ایالتونو له افغانستانه وتلو ته چمتووالی نیو او طالبان هغه ډله چې کلونه مخکې واک چلولی و یو ځل بیا پر دې هیواد واکمنېدو ته نږدې کېده. په دې مستند فلم کې ظریفه غفاری لیدل کیږي چې د یوې سیاستوالې په توګه د ښځو د کار او تعلیم د لوی هدف څرګنده دفاع کوي. د هغې په لاسونو کې فلم څو میاشتې پر شا ځي او د طالبانو له واکمنېدو د مخکې زمانې تصویرونه او هغه ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي چې په خطر کې وو. د دې فلم لومړنۍ ننداره د جمعې په ورځ د سپتمبر په 9 د کاناډا په تورانټو ښار کې وشوه. میرمن غفاری چې په دې مراسمو کې حاضر وه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د فلم په اړه د نندارچیانو خبرګونونه بیان کړل.
د خلکو ریویوګانې ډیر ښایسته وي ځکه چې دا لومړی ځل به د افغانستان یو متفاوت تصویر نړیوالو ته وړاندې کیږي. کوم کسانو چې فلم یې په لومړي ځل ولیدل هغوی یو ډیر واضح حقیقت یې د دغه فلم نه واخیستل او ولیدل چې افغان ولس، افغان وطن د سولې، د مینې، د تعلیم، د پرمختګ وطن دی. خو لوبغاړي په کې لوبېدلي هغه سمو ځایو کې په سم وختونو او په سمو برنامو نه دي لوبېدلي.
ظریفه غفاری د 2020 کال په اگست میاشت کې په جرمنی کې پناه واخیسته. په 2019 کال کې بی بی سی نوموړي د سلو الهام بخونکو او اغیزمنو خزو په قطار کې یاد کړه او په 2020 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړوري خزي جایزه ترلاسه کړه. میرمن غفاری چې په 2020 کال کې د اوکسی ډی په نوم د زړورتیا جایزه هم ګټلې ده، د اوس د افغانستان د خزو لپاره د یوې مرستندوی ټولنې مشري کوي. کرکټون کې په دې اندي چې د هغې په لاسونو کې مستند فلم خای سکل د اسکار په معتبرو جایزو کې د مستند فلمونو په کټګوري کې ونومول شي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال TKORG.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې په ازادي رادیو .com کې واوري او ولولئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل د خیرخانی مینې د یو سل دوه بستریز روغتون د ډاکټرې شکریا لیکوزی چې شل ورځې مخکې وژل شوی و زوی علی اسهر وای چې تر اوسه یې د مور د وژنې عاملین نه دي موندل شوي. علی اسهر وای چې مور یې په خپل ټیکري زړول شوی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ ویلي چې د دغه پیښې اړوند څېړنې لا هم روانې دي. یو شمیر افعال میرمنې بیا وایي دا ډول پیښې په بیلابیلو برخو کې د ښځو په وړاندې پر حضور او فعال فعالیت منفی اغیزې کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
څلوېښت کلنې شکریا الکوزی چې د کابل ښار خیرخانی مینې د یو سلو دویم بستریز روغتون په نسایي او ولادي څانګه کې کار کاوه، د روانې سنبلې میاشتې په دویمه نیټه له خپل کتنځای څخه یې تر تري تم کېدو وروسته جسد یې د سنبلې په څلورمه عدلي طب ته ولېږدول سو.
باورش نمی آید. در جمع ما فعلا یک دکتر موفق است.
د ډاکټر شکریا الکوزی زوی ولسکلن علی اسهر د مور د ورکیدو کیسه کوي. دای چې د خوندیز د کونکو د ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې مور یې د چهار شنبه په ورځ د سنبلې په دویمه منیټه لدریو خزو سره چې یوې ځان ناروغ معرفي کړي وو د مرستې په هدف دوی سره ملالۍ زیګنتون ته ولاړه. د الیاس هر په خبره دوی د مور لوتلو څو دقیقې وروسته ورته ټلیفون وکړ او د هماغې ورځ په سبا یې هم د مور له ټلیفون څخه اړیکه ورسره ونیول سوه او ورته وویل سول چې د ټلیفون چارج کم دی، اندېښنه مه کوئ. هغه زیاته کړه چې عدلي طب د همدې اونۍ د جمعې په ورځ د مور مړی د 500 فامیلي سیمې څخه ترلاسه کړی و او د سې شنبې په ورځ یې دوی ته وسپاره. الیاس هر وایي چې تر اوسه یې د مور د وزن عاملین نه دي پیدا سوي او نه هم نیول سوي.
موږ نه پوهیږو چې د دې جنایت عاملین څوک و. زه نه پوهیږم چې دا جنایت چا کړی دی. اوس مهال په دې هیواد کې زموږ امنیت تر سری کرخې لاندې دی.
علی اسهر وایي چې مور یې په خپل ټیکري ځړول سوې وه. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي چې د ډاکټر شکریه جسد یې د کابل ښار په قصبه سیمه کې په یوه بوجۍ کې موندلی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې اغلې الکوزۍ د نامعلومو کسانو لخوا وزل سوې او د دې پیښې په اړه د دوی څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې یوه فعاله میرمن نرګس احمدزی وایي د دې ډول پیښو رامنځته کیدل د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حضور منفی اغیزه کوي.
نور میرمنو د پرمختګ مخه نیسي. هغه میرمنې چې دلته اوس په دنده باندې مصروفه دي یا راولې دي او که چیرې د دغسې پیښو مخه ونه نیول شي نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري. هغه میرمنې چې په دفترونو کې دن ترسره کوي بیا هم په رسنیو کې هغوی کورنۍ به دې ته زړه ښه نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د وزنو په ګډون د هدفي وزنو دوام د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې راپارولې دي. د روان کال د سرطان میاشتې په 9 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې لیکلي و چې د تیر کال د اګست له 15 د 2022 کال د جون تر 15 پورې د طالبانو د حکومت غړو لږ تر لږه 160 پخواني حکومتي چارواکي وزلي چې په دې سره یې د دوی په خبره د خپل اعلان کړې عمومي عفو څخه سرغړونه کړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
اوس په افغانستان ختیځ نورستان ته ورشو. په نورستان کې نس ناستې ناروغۍ تر اوسه 3 وژلې او په سلګونه نور پرې اخته شوي دي. خلک د یادې ناروغۍ زیاتوالی او زر خپرېدو اندېښمن کړي دي. د عامې روغتیا مسؤلین د درملو امکاناتو د کمی خبره کوي. د دوی په وینا چې په نورستان کې داسې کوم ستر روغتون نشته چې هلته ناروغان بستري او درملنې وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د دواب ولسوالی وسیدونکو وای په سیمه کې اسهالات زیات شوی او د ناروغانو د درملنې او بستر لپاره امکانات کم دي. قومي مشران حاجی میراجان او دای ګل
راغره مزنوبد ماته نه پیدا کیږي چې ځان ماینه د دروازه مخه کې زما حالت لا خدای نور خل خبري نشي کولای. پرون یو زما مسته یو زما لور یو زما بل مسته شپې کول را شوی او د دې حالت روان د بازي چپرګټ کې دوا جوړي باز هغه ځای نشته خالي موټر کې بستر دي
کوم دلته کولرا ملز لغلې ډېر خلک مشکلات سلاخته دي. مریضان ډېر دي هوټل کې مثال بازي داسې ډاکټرانو کوي چې کورونا ته لیږي دلته دي بستر ځای نشته. چې زه مریض نیم خو زما د کورنۍ دوه غړي مریضان دي. عمرونه یو تقریبا 28 کالو ده یو 43 کالو ده. څه خوځې دي
د نورګرام ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو صاحب داد همدرد راته ویل لتیر وو ورځو څخه یې په ولسوالۍ او شاوخوا ساحو کې د نسناستې ناروغي په چټکۍ سره مخ پر زیاتې دوده که مخې ونینیول شي نو د زیاتو خلکو د مړینې سبب بشي.
نړیوالو کورنیو مؤسساتو نه د وزارت نه زموږ خواهش دا دی چې سر له واره همدا اوس نه باید دوی ډېر اقدامات وکړي او چټک اقدامات وکړي، خپل امکانات زیات کړي، پرسونل تقویه کړي، اضافي پرسونل وګماري تر څو د دغه واقعیتو مخه ونیول شي. که چېرته اوس نه ورته پام ونه شي شاید راتلونکي کې دا موضوعات خطرناک شي.
په ختیځ، مرکزي او لویدیځ نورستان کې د نسناستې ناروغي په یادو سیمو کې د سختو سیلابونو راوتلو او د اوبو او چاپیریال ککړېدو وروسته زیاته شوې ده. په نورستان کې د عامې روغتیا مسؤلین هم مني چې د ولایت په څلورو ولسوالیو کامدیش، وانتویګل، دواب او نورګرام کې د نسناستې ناروغي ډېره شوې چې په تیره یوه اونۍ کې ترې درې تنه مړه شوي او د دریو سوو ناروغانو درملنې کړې ده. په یاد ولایت کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل ډاکټر نظام الدین نجم ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه وایم تر اوسه پورې مونږ د یادو واقعاتو څخه درې مړینې لرو او تقریبا د درې سوه نه بره ناروغان تر دې دمه تداوي شوي دي په دغه څلورو ولسوالیو کې. اوس زموږ ټیمونه ایسیا یا د سویډن په همکارۍ او د WHO په سپورټ ورسره په څنګ کې د IMC د هغو په همکارۍ زموږ ټیمونه په ساحو کې دي او تداوي جریان لري. غوښتنه مو دا د بین الاقوامي ادارو خاص کر د یونیسف نه دا ده چې مونږ سره د هایجین کیټونو او هغه ضروري لوازم چې دی په نورو ولایتونو کې یاد ناروغي د مخنیوي لپاره ورکه باید نورستان د یاد ونه باسي.
ډاکټران توصيه کوي چې باید خلک د کولورا ناروغي د مخنیوي او ترې د ځانونو، کورنۍ او ټولنې ساتنې لپاره خپل چاپیریال او ماشومان پاک وساتي او کوخه وکړي چې له جوش شو او بو ګټه واخلي. د دوی په خبره که څوک پرې اخته شوي وي باید زر نږدې روغتي مرکز ته ورسوي او سیات مایات ورکړي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت او په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې په دویمه برخه کې درته نیمه نړۍ او تاندې څنګ خبرونې لرو، خو اوس به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
نوم محمد قاسم نو غزنی ولایت څخه د سره دا پیغام پیدم. ستاسو غزنی ولایت په حاجوي روغتون کې شدیده مریضانو ته د اکسیجن سیده په سم مراجعانه کې ایز دوا ورته لیکي. هغه دلته ستاسو په دوا شو داخل شپخانه کې ستاسو دولتي دوا ده، هغه مفته ده. دوی ورته وایي روکي دغه نخصي ورته لیکي بیا له دواخانو سره دی سدي په فیصدي باندې شریک دي. هغه دواخانو والا بیا داسې نخصي ولیکلي چې بل جهیم نه پیدا کیږي. دا خلک ډېرو سره په تنګ دي که زموږ دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي ډېر بخښي.
السلام علیکم هم آباد السلام موږ دا هیله لرو چې دا د نوزاد ولسوال او دا د موسسې کارکوونکي دا ټول سره لاسته حالته سره خوري حالته سره تقسیموي. دا کښته کاریزو ته هیڅ پام لرنه نه کوي، نه مکتب شته، نه کلینیک شته، موږ خواته هیڅ سر نه ګرځي. نو موږ جدي غوښتنه د ولایت او د مرکزي مشرانو څخه کوو چې دلته زموږ سره موږ خواته پر پام لرنه وکړي. دا زموږ ځخ پور
جواب کار ته جوال د ننګرهار ولایت څخه تاسره خبرې شریکو. د کابل او ننګرهار لوی لار د ځنګل باغ په سیمه کې یو پلچک اوبو نړوله ده په تیرو سیلابونو کې. نو دغه پلچک ګڼ شمېر محصلین د ستونزو سره مخ کړي دي. زما د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ځای ته پاملرنه وکړي او زر تر زره دغه پلچک جوړ کړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. څلروشت دوه سو یو.
وخت په کابل کې څلور نیمې بجې شو. په دویم برخه کې درته نیمه نړۍ او تاندې څانګې خبرونه لرو، خو لنډ خبرونه هغې نه مخکې. د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته اجازه ورنکړه چې ښوونځي وته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نو غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي وته راغلي نجونې په جړه بیرته کورونو ته ستنې شوې. د ښوونځي وتړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست ته مخه کړه او لاریون وکړ او د خپل ښوونځي د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق به یې ترې وانخیستل شي. که د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو، خو یوه اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه. د دې خبر له خبرېدو وروسته د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې د ښوونځي د چا په امر فعاله شوي دي. له یو کال ډېره موده کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دي او له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیسي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت له روسیې وغوښتي چې سملاسي دې د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولی له خوشې کړي. الکسی چې په روسیه کې د پوتین سیاسي مخالف دی، په دې وروستیو کې ځانګړي خونې ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند نایټ پرایس پر نوویل چې الکسی سره د روسیې د حکومت چلند ته اندېښمن دي. الکسی د سپتمبر په اتمه په یو لړ ټویټونو کې ویلي وو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي تورونو تورن کړی. د بریټانیا پادشا دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړنی وروسته په خپل لمړی وینا کې وویل چې د خپل مور لارې ته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په اتمه د خپل مور لمړنی وروسته د بریټانیا پادشا شو، وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. تر راپورونو له مخې دویم ملکې الیزابت په 1940 کال کې چې کله یې ویش کلنه وه، په خپل وینا کې ویلی وو چې د بریټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو خدمت ته چمتو ده. نوموړي لاویا کاله واک منې وروسته د پنځمې پورس مړه شوه. تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخول په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شل اوریزو جام په لوبو کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د دې جام وروستۍ لوبه به سبا یکشنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ وي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. په دې وروستیو کې چې پر افغان میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلې دی، د کونډو میرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کونډې میرمنې له خپل ډیرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل ځړه د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله نا کله خو خپل نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم وربند لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له وغړي سره پرته د دې له خواخه دوهمه نکاح وکړي، چې دا په خپل له کونډې ښځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیڅ مې نه دلته کور ویم غلو واکه سره مې شهید سره دا په انتحاري کې په چرخي لار کې دلته شهید سره لور مې شهید سره زوی مې شهید سره واسه خپل تک تنه پات سند غزوی مې بل مرګ خدای راک دی. خو کور ته زمغي خاطر زم یعنی دا کال څه پوره کېږي په قیامت کې غوري نری نه زنه لارم کوچ وړم هیڅ څوک نه لارم تر اوسه پورې ما سره چا کوم ما کوم نه دکړه یو روپۍ کوم ما نه دکړه.
د ملکه هم یو کونډه میرمن ده که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد، خودم جوان استم، شش طفل دارم، فامیلم
میره می شهید شوی دی، خپل ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ می داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا